لس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې قدر منوریدونکو ترې ولسو بجو د آزادۍ راډیو په دې او سات خبرونه کې د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او د آزادۍ میلمه ځانګړی مرکه خبريږي خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم د روسیې د پارلمان یا دوما ولسی جرګې پرون هغه لایحه تصویب کړه چې محکمو ته د مسکو له تور نوملړ څخه د ډلو د لری کولو صلاحیت ورکوي. دا اقدام دې ته لاره هواروي چې روسیه طالبان له تور لیست څخه وباسي. ولسی جرګې تېره اونۍ په دې اړه د رایې اخیستو د بهیر په لومړي ګام کې دا لایحه تصویب کړه او پرون یې د رایې دوه نور پړاوونه هم بشپړ کړل. یاد لایحه به راتلونکې جمعه مشرانو جرګې او وروسته به د توشیح لپاره ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شي. روسیې په 2003 میلادي کال کې طالبان د تروریستي ډلو په نوم لړ کې شامل کړل خو له دې سره سره یې اړیکې ورسره پالل. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د ژمي پر مهال په هغو سیمو کې چې ډېرې واورې پکې کېږي او لارې او سړکونه یې بندېږي د واورو د پاکولو لپاره د تیاریو خبر ورکوي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دی چې د سالنګونو او ماهی پر په ګډون د هیواد د 28 ولایتونو په 302 زیانګالو سیمو کې له څه کم 6000 کیلومتر سړکونو د واورو د توګلو پلان برابر کړی دی. دا وزارت وایي چې دا پلان به په ولایتونو کې اړوند ریاستونه د خصوصي سکتور په همکارۍ پلی کوي. د ټولګټو چارو وزارت همداراز له موټر چلوونکو او خلکو څخه چې په ژمی کې په واورینو او سختو لارو تګ راتګ کوي غوښتنه کړې چې ژمني توکي او تجهیزات له ځان سره ولري، ترافیکي قوانین مراعات کړي او له بشپړ احتیاط څخه کار واخلي. د آرام سمندر په وانواټو ټاپو کې د پرونی زلزلې په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 400 ته لوړ شوی دی. د زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 0.3 درجې و سلګونه نور کسان ټپیان کړي او د آرام سمندر د جنوب په دلری پرته ټاپو کې پراخ زیانونه اړولی دي. راپورونه وایي ژغورونکي ډلې د ویجاړو ودانیو له کنډوالو څخه د مړو او ټپیانو د راایستلو هڅه کوي. د وانواټو ټاپو د پولیسو مشر رابسون لاورو په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په زلزله کې له 200 ډیر کسان ټپیان شوي او د ژغورنې هڅې اوس له دوو ویجاړو ودانیو د قربانیانو پر راایستلو متمرکز دي. د زلزلې ګڼو ودانیو له هغې ډلې د امریکا، فرانسې، برتانیا او نیوزیلند سفارتونه هم زیانمن کړي دي او د برېښنا مزي او مخابراتي شبکې پرې کړي. په وانواټو کې د 2 ورځو لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی او د 2 ساعتونو لپاره الوتنې لغوه شوې دي. د روسیې پوځ د شمالي کوریا له ځواکونو سره په ګډه په کورسک سیمه کې د اوکراینی سرتیرو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. اوکراینی ځواکونو د روان کال په اګست میاشت کې د روسیې د کورسک سیمې ځینې ناحیې ونیولې او تر اوسه پر ځینو سیمو ولکه لري. د اوکراین جګپوړي پوځي قومندان جنرال الکساندر سیرسکي پرون په یوه وینا کې وویل چې روسي پوځیانو له 3 ورځو راهیسې په کورسک کې پوځي عملیات پراخ کړي او په وینا یې د شمالي کوریا پوځیان په دې جګړو کې عملی برخه لري. داسې ښکاري چې د شمالي کوریا سرتیرو ته په دې جګړه کې درنه تلفات اوښتي دي. د اوکراین او امریکا چارواکو د دوشنبې په ورځ وویل چې د دې ځواکونو ګڼ سرتیري وژل شوي او پرون د امریکا د پوځي او جګپوړي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل د شمالي کوریا سلګونه سرتیرو ته په کورسک کې مارک جوبلا اوختیده. د برتانیا یوې محکمې پرون د یوې وژل شوې ماشومې پلار په 40 او د هغې مایره په 13 کاله بند محکوم کړل. 43 کلن عرفان شریف او میرمن یې 13 کلنه بیناش بتول چې دواړه پاکستانیان دي د خپلې لور لس کلنې سارا شریف په وژنه تورن شوي دي. ویل کېږي چې پلار او مایرې دا ماشومه له 6 کلنۍ څخه شکنجه کوله. د لندن د محکمې قاضي جان کاوینا په داسې حال کې چې اواز یې رېږدېده وویل هغه تشدد چې د ماشومې سارا پر وړاندې شوی حتی تصور یې ګران دی. هغه زیاته کړه چې سارا په فلزي میله وبخي هغه زیاته کړه چې سارا په فلزي میله او د کرکټ په بیټ وهل شوې او د پړي په وسیله تړل شوې وه. سری په پلاستیکی کڅوړه کې بند کړل شوی وو او د کڅوړې یو برخه سورې شوې و چې هوا ورشي. دا مشومه د 2023 کال په اگست میاشت کې په کور کې په خپل بستر کې مړه و موندل شوه. د عدلي طب معایناتو وښوده چې د هغې په وجود کې یو اویا تازه زخمونه جوړ شوي وو او لږ تر لږه 15 هډوکي یې مات وو. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو یو ورځنیو سیالیو دوهمه لوبه به سبا پنجشنبه د هرارې په ورزشي کلب کې ترسره شي. په پام کې ده چې دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي. د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړۍ لوبه پرون د باران له کبله لغوه شوه. د افغانستان لوبډلې پچه وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه، خو لوبه د سخت باران له کبله داسې مهال لغوه شوه چې په لسم اوور کې زیمبابوې د 15 لوبغاړو په زیان سره 40 منډې جوړې کړې وې. دواړه لوبډلې به درېیمه یو ورځنۍ سیالي د شنبه په ورځ وکړي. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، په پاتې خبرونه کې لومړی د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي، او ورپسې به د آزادۍ میلمه په ځانګړي مرکو په لړۍ کې له وحید الله معیار سره د عصمت څاروان مرکه واوري.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې دوی ته په ژوند کې ستونزو دا ورزده کړل چې د سختۍ پر وخت هدف ته د رسیدلو لپاره د لارو بدلیدل دوی بری ته رسولی شي.
ژوند کاسان وای ساده وای پیل باید په جړه نه کېده. کوشنی چې زیږی باید د جړه پر ځای خندلی وای. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه ویریږي. هغوی باید ټینګ ارادې، ټینګ هوډ ولري. هدف چې نه بدلوي، هدف ته د رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي.
د نجونو په ډله کې هم داسې پیغلې شته چې د طالبانو د نظام له ناخوالو سره مبارزه کوي او نه پرېږدي چې د دوی روحیه ووژل شي.
تقریبا 3 کاله زه مطلقه په کور وم. دا ماته ډېره سخته تمامه سوله او شخصا د ما په خپل روان ډېر بد اغېز کړی و او زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې وم. نو بیا مې د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې هغوی سره مصروفه یم.
نن ام د موضوع چیروم ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، ګڼ شمیر افغان ځوانان وایي چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته د دوی په ژوند کې دومره منفي بدلون راغلی دی چې دوی ته زغمل شونې کار نه دی. خو داسې کسان هم شته چې همدا ستونزې او سختۍ نور هم مبارزې او مقاومت ته غښتلي کوي. د دوی په ډله کې نن له 2 تنو ځوانانو سره غږېدلی یو. د دوی د زده کړو، کار او ژوند په هکله مو ورنه پوښتلي دي. په پیل کې له ولولې دهقان څخه اورو.
ما خپل لمرنی ذکر د بغلان ولایت د پلخومری په خار کې کړی دی چې د لیسه اول کنځي څخه فارغ شوم په 1993 کال کې. بغلان ذکر مې چې 2 کاله نوی د ادبیاتو برخه کې دارالمعلمین کې لوستې دي. پښتو برخه مې لوستې ده، پښتو ادبیاتو برخه.
bale ډیر ښه. لدی وروسته بیا په څه باندې مصروف اسوې دند څه وا
شرایط پر اساس خپل خور خرڅ ک کابل ته لاړلو. کابل تم کډه وکړه. څو سیمنګل نوی موهید سره او لوی خار سره په دې سو په خمرای وړکای خار دا او څو سی وړکی خار کې اوسېدلې لوی خار کې اوسېدل ورته لګرانه ده وګدي مودې لپاره بیکار وم ورسته لږې مې بیا دیو ته د دوستانو په ادرس دیو مؤسسه ادرس مې پیدا ک او مې وختل چې وګورم سره کار وکوم
اته څه ډول کار دی کاوه دي تاسو خپل دنده څه و
دغه مؤسسه څه و د مشمانو د ادبیات برخه کې کار کوو کوم دې ګروي قهوره نومېږي او سم فعالیت لري هغه وخت په حضوري او آنلاین او اوس یوازې آنلاین ډول ده هلتم د ماشومان د ادبیات برخه کې کار کوو په درې ژبو باندې کتابونه ورته چاپ کول ازبکی دری او پښتو باندې سمې په پښتو برخه کې کار کوو
کله چې جمهوریت سقوط وکاو طالبان بیا وخت ورسېدل څومره تغییر راغی په ژوند کې دی په دنده کې دی
بل شکه ډیر تغیرات را وصل موږ لړی رسوند سره مخامخ کړلو ځکه چې ما د اطلاعات روز لو ورسپانه سره همکاري درلودل او ولته مې نوې دنده اخیسته و درې میاشتې به کېدل چې ما ته وې سره د پښتو برخه کې کار کوو او قهواري سره مې همکاري درلودل نو کله چې حکومت سقوط وکاو موږ مجبور سلو د امنیتي مشکلاتو پر اساس باندې چې موږ کومه ستونزه پیدا نسی بیرته خپل ښار ته راسو په خوانی ځای ته په خومري ته راسو او سم د تزوان کو تویدې ډیر ستونز سره مخامخ کړی است اوس غاره سوي است چې دا په کورنۍ باندې ډیر بد اغیزه کوي
bale لکه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سواله تاسو ملغ ځوانانو څخه چې د طالبانو په نظام کې د تاسو د دند برخه ته زیان رسیدلې ده در ټول رواني اړخ نه د موضوع څومره تاسو متاثر کړی استي
شخصا زه خپل کله چې بنګبري ته په خمرې ته راغلو تقریبا ری کاله ز مطلقه په کورومه دا ماته ډیره سخت تمام مسوله او ما سره ایمانور خويندې مې څه وې درس ویلې او ما دنده درلودله ورور مې دنده درلودله کله چې مونږه بیکار سلو دا شخصا دې ما په خپل روان ډیر بد اغیز کړی او ز د افسردګۍ په لوبړی درجه کې وبه تر څو چې بیا به ډاکټر سره مشوره وکړل ډاکټر ته مراجعه وکړل او زبیرته راخصوبه
څه پلان لري دا وضعیت کم دسی دوام وکړي د لپاره چې ځان مصروف وساتي او روحي حالت دیم خوي د کوم څه ترتیبات تیارې دي نیولې د کوم کار د کوم مصروفیت
ما په لیک کې دنده درلودل په یو دولتي ښوونځي کې بیا غوښنا به کار رسولو ځکه چې موږ د اضافه بس په برخه کې راغلو نو بیا مې د یو ډیر وخت کې د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعرانو او لیکوالانو دی پکې وای سره یما او په اوسره مصروفه یم فعلاً لپاره هغه داسې یو ګروپ ده چې مونږه خزي کولای شو خپل درد د قلم په برکت یا د لیکلو پر اساس باندې بیان کولای شو نو البته مصروفه یم او څه ځان مصروفه ساتم ورسره
bale تاسو له شعر شاعرین یا دونه وکړه خپل هم کوم وخت شعر لیکیا
زه شعر نسم لیکلای هغه ویلې ما ته خوند راکې کله چې دوی شعر لیکي او زه ولولم دا ما ته ډیر خوند راکې یا ما روح آرامه کوي لیکنې ولولم داستانونه ولولم دا ما ته آرام بخشه ده او زه همیشه دا وایم
کله چې غوښتنه وکم ام دا اوس کوم څه دې تاسو په یاد دي د کوم بل شاعر شعر چې راته وی وایې د کوم څه امکان لري
زه ما خپل د شمایل سلیمی شیرونه ډیر خوښتي شعر بیلند یو دو بایتا بای وایم
بله دیر بخیسی
رانا چاپیر دی ستا ده هجر ده بلالا سونا رانا چاپیر دی ستا ده هجر ده بلالا سونا زما ده جوند مسیحا راشا را کر لا سونا ویخته می سپین کرل ده وقتونو ده تورتم پا غیق که ویخته می سپین کرل ده وقتونو ده تورتم پا غیق که پا ده امید بانده ترابا کری رانا لا سونا د امید باندې چرابه کړی رڼا لاسونه
ډیره زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامت اوسئ
کور ودان تشکر سلامت اوسئ مننه
بسم الله وطن دوست چې خبريال دی په خبره هیواد ته خدمات او خپل دند ته ژمنتیا اصلي مخده وای په رښتیا وایلو لله سوجلو څخه زیات بند شوی دی خو بیا یې هم خپل مسلک نه دی پریخی لارجل ویدلو څخه وروسته نور هم غختلې راپورته شوی او خپل خلکو ته کار کړی دی لغس خمو هم په پایل کې د زده کړو پاکلې پختلې دي
هغه یو چپا د فکر کوم چې وای په غم کې پیدا په غم کې لوی په غم کې مرمه ک څنګه نو زه چې پیدا سوی یم همدغه جنگ جګړې وې زه څلور دیرش کلن یم د طالبانو د تیر تحریک مهال وو داخلي جنگونه و جګړې وې نو موږ د جګړو له امله هرات کډ سوی یو په هرات کې ما لومړی دوم او دریم سیمفون عمل ته ما په هرات کې لوست دي یعنی دیار لسو و بیا زردس کال و چې ما لومړی ټولګي را پیل کړ
علاقه مل څه سره هغه وخت ل ساينسي مزامینو سره او ک نور مزامینو سره مثلا شعر او شاعري او ادبیاتو برخې سره څه سره ملاقه و
دیار لسو و بیا کال کې زب شاوخه وکلن اتکلن دغه سی بوم رادیو می اورید غن خبر اعلان چی رغیدل نو د دوی ژغونه د دوی لهجه شخوند را کوم هغه مال می له ژورنالیزم سره مینه و پدوم ټولګي کې و ما کله چې دریند تلما کله کله به می خپل زنی هغه تمثیلی شان دراپور په شکل زنی شان و مال کله بیا به می لزان سره ویل زمزمه کول می دکلو مکول می یو ډول خوند را کو یعنی له کوچنواله څخه می خبر علی شوک و
بله ابتدائی زدکر تاسو ویل چلی را تا تاسو را پایل کرلی و روستا بیا چیری لاری نور زدکری مو سرقم سر تاور سوالی
2002 کال که بیرت کندهار تراغلیو پا کندهار که میشسیویو خپل تاتو بی تراغلیو بیامی نو نور زدکری دلی پا کندهار همشا با لسکی را پایل کرلی دلی می تر نهم طولگی پوری پا همشا با لسکی زدکری وکرلی لغت سو روستا بیا پا اینو منکی یو بلا لیسا و آغا نو بیا دیر و روستا یعنی دی اقتصادی مشکلات لامال از ماس خطو زلی مکتب پا تسوی دی بیا زلی می شروع کردی دی نو آخر زل دیار لسو نوی و یو نوی یم کال و چی پا سی جمال دین افغان لیسا پا اینو منی که و دلت می لسم و یو لسم سیمپونو وی لغت سخ روستا بیا پا شار که دنن محمودی هوتک لیسا اما غا لیسا که بیا دو لسم می دلت وی لدی زیاد سخ چی پاری را کدم شخبر داو چی اما غا کلونو که بیا چیزین زدکوون که با پا شونزوی که و پا دو لسم طولگوی که و بیا یم حق تر لود چی کانکور لپارا چم توال ونیس یو نملیکن وکری نو بیا می دا کانکور لپارا نملیکنه وکړه هغه چې بیا مو په کانکور کې برخه واخیسته زما لومړی انتخاب چې و ژورنالیزم و دوم انتخاب چې و هغه دغه سیاسي زده کړې وې د حقوق پوهنځی او دریم اپشن چې و هغه شریعت و څلورم اپشن چې و هغه زما د ژبو د ادبیاتو پوهنځی و نو هغه و چې زه دغه وروستي اپشن ته بریالی سوم د ژبو د ادبیاتو پوهنځي ته بریالی سوم اما هغه مې درې سمسټره مې د ژبو ادبیاتو پوهنځي کې کړي کړي دی لږه څورسته په 2013 کال کې یعنی د 2011 وروسته شی به 2013 کال را پیل دی په دا وختونو کې چې د سولې ولسی حرکت را پیل سو هغه ځوانان چې له هلمند دی په پښو تر بلخ مزل و واه او د جګړې پر دواړو اړخونو ژغ وکړي چې سولې وکړي ور باندې وکړي ور وژنه پای ته ورسوي نو ام هغه ولسی حرکت سره مل سوما نو پاتن را صفات سو
بله که داره تو وای چه دی تاسو آغا ولسی حرکت څومره کامیاب و څومره تاسو ورته امید درلوده کوم څه تاسو سنجولی و هغه ته ورسیدی
تر ډیره پورې دا حرکت بریالی و موږ ولس ته روحیه ورکړه چې ولس سکوت مات کړي ولس باید راپورته سي ځکه ولس په یو پردی جګړې کې قرباني ورکوله ولس په بمونو کې هم قرباني ورکوله ولس په چاودونو کې هم قرباني ورکول نو موږ پر ولس ژغ وکړ چې سکوت مات کړي کوم سکوت مات نه کړي جنازې پر اوجو لیږدوي او کوم سکوت مات کړي نو بیا به تاسو ژوند کوي هیله زموږ دا و چې د دواړو لورو ترمنځ به داسې و موافقه هوکړه کیږي چې په نظام کې دننه خلا به لمنځه ځي په نظام کې دننه کمی چارې چې ټکنۍ دي دا به لمنځه ځي دواړي لوري به افغان حکومت او طالبان به یو بل سره کښېني خپل منځي مذاکره رات وکي خپل به په ګډه حکومت رامنځته کوي خو زموږ هیله داسې وه دا چې دغه زموږ هیلې پر ځای نه سوې او دا موضوع بلې خواته ولاړه مکمل نظام ړنګ سو له منځه لاړ موږ داسې نه غوښتله
تاسو هدف دا وه چې سوله راشي هغه وضعیت نور هم بلې خواته لاړ چې اکثر افغانان کډوال سول او وطن پریښوده څه فکر کوي په اوس وخت کې که نور ځوانان همداسې راپورته سي لکه تاسو او سکوت مات کړي اوسنی وضعیت به بدل کړای سي
دیموکراسي یا د اولس گچه په پام کې نیول یا اولس خپل زور او ځواک څخه کار اخستل د په نننۍ نړۍ کې د تر ټولو شی بیلګې دي تر څو چې اولسونه راپاڅېدلی نه یې ژغې پورته کړی نه وي هغوی ته خپل حق نه رسېږي او بیا په دیکتاتورو نظامونو کې بیخي امکان نه لري. ښه خبر دا ده چې نظامونه باید له خپل رعیت خپل ملت سره په داسې رویه باندې مخته ولاړ سي چې هم یې گچې پاللی وي هم یې اولس ته ځای ورکړی هم یې اولس ته غېږ ورکړی وي. د اولس نه پې کول د اولس له ځانه لرې کول هیڅ نظام په داسې برخه کې ګټه نه ده لیدلې ولو که هغه ډېر قوي نظامونه وه یا امپراتوري وي. امپراتوران هم په دغسې برخو کې مات شوي دي چې خپل اولس یې له ځانه لرې کړی دی د اولس غوښتنې یې له ځانه لرې کړی وي د اولس غوښتنو ته یې لبیک نه یې ویلی. که څوک راپورته کېږي نه یوازې دا چې ستونزې مشکلات به حلېږي بلکې په نظام کې دننه به ټولې هغه ستونزې چې د نظام د اولس ترمنځ په قصدي توګه یا په غیر شعوري توګه رامنځته شوي دي هماغه به هم له منځه ځي او اولس ته به هم خپلې ګټې رسېږي.
بله بت راګرځو د تاسو خپل ژوند ته بیا وروسته تاسو کومې برخې ته مخه کړله څه م کول څه مصروفیت م درلوده؟
له 2018 څخه بیا تر 2020 پورې همدا د سولې ولسي حرکت چې موږ تر بلخ ولاړو بیا بیرته هلمند ته راغلو بیا مو په ګڼو ولایتونو کې لاریونونه درلودله په ګڼو ولایتونو کې زموږ ناستې وې. بیا نو په 2020 کال د مۍ پر درېیمه ما په کندهار کې د ملت غږ په نوم یوه راډیو رامنځته کړه. د همغې راډیو لپاره موږ داسې فکر وکړ چې یو کال موږ وخت لرو که په یو کال کې موږ 15 کلن مزل ووهه یعنی هغه راډیو چې 15 کاله مخکې جوړه شوې ده تاسیس شوې ده که موږ د هغوی ځای ته ورسېدو صحیح ده که نه نو بیا بیرته موږ رادیو بندو. نو بیا لګړنو دوستانو سره یو ځای مو کار ته اوږه ورکړه د ملت غږ د راپورته کېدو لپاره ما څه وکړه. په یو کال کې نه یوازې دا چې موږ 15 کلن مزل ووهه بلکې یو شمېر هغه راډیوګانې چې 15 کاله مخکې رامنځته شوې وې موږ له هغوی څخه شاوخوا 3 کاله مخکې تګ وکړ. موږ له هغوی څخه ډېر مخکې ولاړو بیا تر څو چې حکومت سکوت کاوه طالبان راتلل او طالبانو په حکومت کې هم شاوخوا 2.5 کاله هملته د همغې راډیو سرپرستي مې کوله هملته ومه له هغه څه وروسته نو واغه و چې بیا زه هم دې ته اړ سوم چې باید سیمه پرېږدم هېواد پرېږدم.
که درته ووایه کله ستاسو ژورنالیزم برخې ته مخه کړله څومره هم له دې خپل کار څخه خوند وړه سره له دې چې یو مسؤلیت و د خلکو پر وړاندې او تاسو باید یوه دنده درلودلې د دې لپاره چې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي څومره دا د تاسې خپل شوق و تللی هلته مو کار کاوه؟
له کوچنوالي څخه مې دا هیله و چې زه باید یو خبریال واوسم خو چې خبریالۍ ته راتلمه بیا مې دا فکر کاوه چې خبریالۍ یو مسلک نه دی خبریالۍ یو مذهب دی. زه چې خبریالۍ ته راغلی یم زه د یو مذهب په فکر ورته راغلی یم یعنی څوک له مسلک سره غداري کولای سي خو له مذهب سره بیا څوک غداري نه کوي. ما ژورنالیزم ته د یو مذهب په سترګه کتلی دی نو په همدې خاطر ما په د ژورنالیزم په دغه موده کې ډېرې ترخې تجربې ولیدلې ډېر ووهل سولم ډېر خوښ سوم خو له نیکه مرغه وجدان ته پړ نه یم وجدان مې پلورلی نه دی ماته مې نه ده منلې د چا پیسو ته مې سترګې نه دي ټیټې کړې د چا زور ته نه یې مات شوی. لکه څنګه چې د یو مذهب په توګه زه دغه ډګر ته ژمن ومه هماغسې تر ننه پورې ژمن پاتې شوی وم او پاتې شوی یم او په راتلونکي کې چې که په دغه برخه کې پاتېږم زه و ژورنالیزم ته یو د یو مسلک په سترګه نه بلکې د یو مذهب په سترګه ګورم.
تاسو ویل چې په دې لاره کې تاسو فزیکي برخورد سره مخ سوی تاسو وهل سوی غواړئ په دې خبرې وکړئ چې د چا له خوا نه اولی؟
بالکل په تېر نظام کې د جمهوریت پر مهال شپږ واره پر دې بندې شوی یم چې پر ځینو راپورونو به مې کار کاوه د فساد ځینې راپورونه به وه هغه به داسې وه چې ریښې یې وزرانو ته رسېدلې بیا به ماته اخته راکول کېدی چې پر دې موضوع کار مه کوه ما پر هماغه موضوعاتو کار کاوه. نو تېر حکومت کې شپږ واره بنې سوی یم تر ټولو زیاته موده چې وه هغه 3-4 شپې یعنې 2 میاشتې او 3 ورځې زه بنې سوی یم خو بیا مې هم ماته نه ده منلې همدا مې ولیدي چې مړ کېږم به خو زه په ژورنالیزم کې له چا سره معامله نه کوم.
بله بیا که راسو وروستي نظام ته دلته د تاسو کار څنګه مخکېته؟
لکه څنګه وروسته کله چې نظام واوښت د طالبانو په نظام کې هم 15 ځلې بندي سوی یم استخبارات څخه نیولې او په یو ځل خو بیخي په شخصي کور کې بندي وم بیرته زما خبریالي وه بیرته ژورنالیزم وه بیرته راډیو وه بیرته د دغه بند خبره زما تر فعالیت رسیده چې زه یو خبریال یم
او دغو ستونزو دغو پیښو چې تاسو ته مخکې راغللې څومره تاسو ته دا توان و جرات درکه چې لام خپل کار کې پر مخ لاړ سئ او که تاسو له ځان سره وویل چې نه له مسلکه باید وګرځم دې کې ډېرې ستونزې دي څه عادس مو وه څه فکر مو وه
چې هر ځل بنیسوی یم لس ورځې پنځلس ورځې شل ورځې درویشت ورځې ته زه بنیسوم بېرته راوتلی یم د دې څخه ماته معلومه شوه چې که زه غدار وایي که ما غداري کړې وایي که زه تورن وایي ثبوت راباندې پروت وایي یا خدای مه کړه ژورنالیزم د دې لامل سوی وای چې زه کلونه بندي سم ما به ژورنالیزم پرېښی وای دا چې پنځه ورځې اته ورځې پنځلس ورځې بندي کېده معنا دا وه چې دلته شخصي غریزې وې شخصي اغراض و شخصي غوښتنې وې نو له دې څخه ماته معلومېدله چې زما په ژورنالیزم کې زما په هوډ کې زما په ارادې کې په دې کې ځواکمنتیا ده که ځواکمنتیا نه وای باید زما بند کلونو ته رسېدلی یا که چیرې ما درغلي کړې وای مې غداري کړې وای څوک پر ما د داسې شي ثبوت نه لري چې ګواکې خدای مکړه ما دې له وطن هیواد یا له مسلک سره غداري کړې وي بېرته بیې لکولم دا چې بیا بیا یې لکولم خوشي کېدم دې ماته نور هوډ پیدا کېدی نور مې ارادې قوي کېدلې چې پر سمه لار روان یې پر سپېڅلې لار روان یې که پر سپېڅلې لار نه وای روان بندي کېدلې نه حکومت نه راکشولې دا چې حکومتونه دې راکشوي دوی ستا څخه ویره لري ستا له قلم ستا له ژبې څخه ویره لري ستا له راپورو څخه ویره لري هغوی پوهېږي چې دا کس ډېر ژور روان دی ډېر اساسي روان دی نو له دغسې کسان څخه ویره پکار ده هغوی ما په دې خاطر نه بندي کوي چې زه غلط روان یم هغوی ما په دې خاطر شکنجه کوي بندي کوي مې چې زه باید پر خوله لاس ونیسم هغه څه باید زما څخه ونه ویل سي چې زه یې ترلاسه کوم هغه اسنادو ثبوتونه چې زه یې لرم دا باید افشا نه سي وړاندې تر دې چې دا شیان افشا کېږي باید زه وځپل سم ودرول سم چې زه له دغې لارې څخه راوګرځم نو دا زما لپاره ویاړ و دا زما لپاره خفګان نه و
د ژورنالیزم تر څنګ نور تاسو په کومو کارونو باندې بوخت یې نور څه کوئ که یوازې همدغه د خبرو خبریالۍ برخه کې بوخت یاستئ
تر 2008 پورې زه په نور خصوصي کارونو باندې لګیا وم یو وخت مې د ټلیفونونو دوکان درلود ټلیفونونه مو جوړوله خو له هغه څخه وروسته چې خبریالۍ ته راغلی یم بیا نو یوازې یو شی دا و چې زه د سولې ولسي حرکت سره وم او په منځ کې د 2014 تر 2015 یو کال زه له خبریالۍ څخه لږ لیرې پاتې شوم د ځینو شخصي ستونزو له امله کال وروسته په 2015 کې بیرته زه خبریالۍ ته رالم د سورغر په نوم یوه اونیزه چې په کندهار کې پخوا بنده شوې وه د دوهم ځل دپاره فعالیت پیل کړ په هماغه اونیزه کې مې بیا کار را پیل کړ خو هماغه اونیزه کې مې بیا کار تر ټولو سخت دا و چې څېړنه زما له غاړې وه چې ما په دې برخه کې څېړنه کوله
که اوس درته وایي چې راتلونکي ته څه پلان لرې خپل مسلک ته به دوام ورکوئ او که غواړئ چې نور کارونو ته هم مخه کړئ
که زمینه د دې برابره وي چې زه باید په خبریالۍ کې واوسم نو زما تر ټولو زیاته برخه همدغه ده ځکه دا هم زما ذوق دی هم یې شوق دی هم یې لار ده وخت ته به ګورو چې که چانس برابر سي نو زه بلې خوا ته نه ځم همدا مې مسلک دی همدا مې لار ده که چیرې چانس نه سو برابر نو بیا ژوند د اخلی پخلی غواړي کورنۍ د ساتنه غواړي ژغورنه غواړي نو بیا به سړی وروسته پر بلې برخې باندې فکر کوي خو په سل کې 90% مې همدا نیت یې چې په همدغه ډګر کې پاتې سم
بلې فقط په آخر کې که د خپل ژوند له تجربو نورو ځوانانو ته وایي چې کله دوی له یو څه سره علاقه لري او په دې پوهیږي چې ټولنې ته خدمت ده وطن ته خدمت ده مګر مخکې ستونزې رامنځته کېږي بیا لغې لارې څخه راګرځي دغه سې ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي څه ورته وایي
ژوند آسان نه دی ژوند که آسان وای ساده وای پیلې باید په ژړا نه کېده کوچنۍ چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلې وای دا چې ژاړي معنا چې ژوند سخت دی له دې زیات څخه موږ اټکل کولی سو ستونزې دایمي نه وي ستونزې په ژوند پورې مربوط وي که تل خوشحالي وي معنا دا چې که پر یو ځای باندې اوبه ولاړې وي هغه اوبه چې ډېر وخت ولاړې وي اخر د اوبه خرابېږي بدبوی هم کوي حشرات هم کوي نو ژوند چې دی هغه له خوشحالیو له غمونو څخه جوړ دی یعنې خوشحالي او غمونه دواړه پکې شته له ستونزو څخه باید ځوانان ونه وېرېږي هغوی باید ټینګ ارادې ټینګ هوډ ولري دوی چې یو کار کوي غواړي چې بریا ترلاسه کړي هدف نه بدلوي هدف ته رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي ځینې ځوانان زه وینم چې یو شی هدف وي خو چې سبا ویني بیا بلې برخې ته اوښتي اته ورځ بیا بلې برخې ته اوښتي داسې بیا دوی تر هدف نه سي رسېدلی دوی دې هدف ځان ته وټاکي همدغه هدف ته د رسېدو لپاره که چیرې ستونزې کړاوونه په مخ کې راځي لارې دې ورته بدلې کړي پلان دې ورته بدل کړي نو په ژوند کې دوی باید د بریا لپاره هر ډول هڅه وکړي دوی باید ماته ونه مني دوی باید که غواړي چې الله تعالی دغه کسان تغیر کړي دوی باید د خپل تغییر هڅه خپل وکړي، ځان باید خپل تغییر کړي. الله پاک وایي تر څو چې قوم خپل ځان نه کې تغییر وایي موږ نه تغییرو. د دې څه معلومیږي چې هر انسان باید خپل هڅه وکړي، خپل باید ځان تغییر کړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
الله مو روغ لره چې موږ ته د خبرونې وخت راکړ. ژوند ژوند، ډیره مننه.
دران دوستانو، دا و دیدی اونه د تان دی چانگ خپرونه تربیه پرزه که چی هست اللهم مال او ملگره.
د آزادی ملما
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو افریدونکو